بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذي صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1402 هجري لمریز کال د لیندۍ اغوست میاشتې 19 نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د جمادی الاول له 16 او د 2023 میلادي کال د دسمبر له 10 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو، چې د امریکا لخوا په غزې کې د اوربند د پریکړه لیک د ویټو کېدو باندې د نړیوالو غبرګونونو په حق لده. له دې وروسته بیا هم متحده عرب امارات او عربستان ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په باب یو هنداره پروګرام لرو. موږ سره په دغه هنداره پروګرام کې برخوال دي د سیمې او نړۍ د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی ډاکټر علي واحدي، او همدارز د افغانستان د پوهنتون استاد ښاغلی عصمت الله ابراهیمی. بیا هم د ایران او افغانستان ځینو نویو موضوعاتو ته یواز غلنده کتنه کوو، چې زموږ د یو ساعت خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې، وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم دا مهم خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل طوفان الاقصی د مقاومت د منظومې سرحدونه لسیمې ټول نړۍ ته پراخ کړل. امریکا، انګلستان او کینیډا باید د اسرائیلو د وحشي ډوله جرم د شریکانو په توګه ځواب ورکړي. بلاخره د ملګرو ملتو سرمنشي وویل له بده مرغه د امنیت شورا فلج شوې ده. او د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د روغتیایي چارو په برخه کې مرستې نور هم زیاتوي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شانته مې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د سوریې د لومړي وزیر سره په کتنه کې ټینګار وکړ طوفان الاقصی د مقاومت د منظومې پولې لسیمې ټولې نړۍ ته پراخې کړې دي. سید ابراهیم رئیسی بیګا د سوریې له لومړي وزیر حسین ارنوس سره وکتل او د دواړو هیوادونو اړیکې بنیادی او ستراتیژیکې وبللې. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دغې کتنه کې وویل لکه څنګه چې د عراق، سوریې، یمن او لبنان ولسونه د امریکا او د هغې د انډیوالانو په وړاندې بریالي شول، د فلسطین ولس به هم د دغه میدان ګټون کوي. هغه دغه راز وویل ایران او سوریه په اقتصادي، سوداګري او سیاسي ډګرونو کې د خپلو ملګرتیاو د لا زیاتولو لپاره پراخ ظرفیتونه او وړتیاوې لري، او هیله لرو چې په تهران او دمشق کې د اړوندو چارواکو د پلاننګ او تعقیبونو په دوام سره دغه ظرفیتونه زر تر زره عملیاتي شي. ښاغلی رئیسی له سوریې سره د امریکا او سیونیستي رژیم دښمني د دغه هیواد ولس او حکومت د مقاومت او درېدنې او د هغوی د پلانونو په تیره بیا د تکفیري ترهګر بهیر د ماتولو او له منځه وړلو له امله وبلله. او دغه راز یې وویل د فلسطین اسلامي مقاومت نن سبا په خپل ایمان باندې په تکیه سره واشي سیونیستان او د هغوی اصلي ملاتړی یعنی امریکا شرمولې ده. هغه دغه راز ویل سیونستان په تیرو شپېتو ورځو کې د بېګناه ښځو او ماشومانو له وژلو پرته خپل هیڅ هدف ته ونه رسېده، او که د امریکایانو استخباراتي، پوځي، امنیتي، مالي او رسندوی مرال تړونه ورسره نه وای نو سیونستي جنایتکار رژیم به تر اوسه خامخا لمینځه تللیو. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د نړۍ په عام افکارو کې لسیونیستي رژیم او د هغه لانډیوالانو بې مخینی کرکه او قهر د دغه رژیم او د جنایتکار او جعلي بللو په باب په تیرو درو څلوېښتو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریځ د حقانیت نښه وبلله. په دغو لیدو کتو کې د سوریې لومړي وزیر هم دمشق ته د ایران د ولسمشر وروستی سفر د دواړو هیوادونو په تاریخي او ستراتیژیکو اړیکو کې یو ستر بدلون وباله. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان ټینګار وکړ چې د مجید په نامه له هوا په هوا کې په هدف ویشتونکې توغندیو باندې د سنبال قرار نومې ډرون په شاملېدو سره به د هوایي ځواک ته د پام وړ توان او طاقت ورکړي. د ایران د هوایي ځواک ته په مجید توغندي سنبال قرار ډرون د سپارلو دستورې نن سهار ترسره شوې. په لسګونو قرار بې پیلوټ الوتکې چې لوړ دفاعي توان لري د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د مشر قومندان جنرال سید عبدالرحیم موسوی او د دافع هوا ځواکونو د قومندان علی رضا سباهی فرد او د یو شمېر نورو پوځي چارواکو په شتون کې دغه ځواک ته وسپارل شو. په دې موخه جنرال سید عبدالرحیم موسوی وویل د ډېرې مودې له کار، هلو ځلو، ډیزاینینګ او پلانینګ وروسته نن د ایران اسلامي جمهوریت د پوځ د دافع هوا ځواک د توانمنې د یوې بلې ترقۍ کتونکي وو. هغه دغه راز وویل له مودو راهیسې مو دا ضرورت احساسوه چې باید یوه داسې الوتکه ولرو چې د هیواد کورنیو پوهانو په لاس جوړ شوي وي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی وویل د امریکا، انګلستان او کینیډا حکومتونه باید د وحشي اسرائیلو له رژیم څخه تاریخي او پرله پسې ملاتړونو او په وروستیو دوو میاشتو کې په غزې کې د دغه رژیم له وحشي جنګي جنایتونو د څرګند سیاسي، پوځي، استخباراتي او رسندوی ملاتړ ته په پام سره د جرم او جنایت د شریک په توګه د ځواب ورکړي. ایران خبري ایجنس راپور ورکړ ناصر کنانی نن د یو شمېر ایرانۍ او خارجو خلاف د بندیز په لګولو کې د امریکا، انګلستان او کینیډا د حکومتونو مداخله غواړي او بې بنیاد اقداماتو په غبرګون کې دغه اقدام په کلکه وغنده. هغه د ایران د اسلامي جمهوریت متقابل او متناسب اقدام حق محفوظ وبالو دغه راضي وویل. هغه هیوادونه چې خپله د نړۍ په ډیرو سیمو کې استعماري مخینه او د لګکیو کډوالو او حتی په خپل ټاټوبو کې د ځایي اوسیدونکو د حقوقو د څرګندې خلاف ورزۍ په شمول د بشري حقوقو د پلان شوي خلاف ورزۍ کارنامه لري، په دغه ډول غرضي او نمایشي اقداماتو سره له خپلو انساني ضد اقداماتو او د ماشومانو د وژونکي سیونیستي رژیم له بشري ضد جنایتونو له خپلې پوره ملګرتیا څخه د نړۍ د عامه افکارو د ذهنونو د اړولو هڅه کوي. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي وویل د مقاومت چورلیز لکه څنګه چې په دفاعي، سیاسي او امنیتي برخو کې له یو بل سره غږ ملتیا کوي باید په اقتصادي برخه کې هم له یو بل سره ملګرتیا وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت امنیت شورا منشي علي اکبر احمدیان په تهران کې د سوریې له لومړي وزیر حسین ارنوس سره په کتنه کې د دې خبرې په کولو سره چې سوریه د مقاومت جبهې له مهمو هیوادونو دی وویل. د دبونوس باندې سربیره د تهران او دمشق ترمنځ اړیکې له پخوا راهیسې پیاوړې پاتې شوې دي او د دواړو هیوادونو په سختو حالاتو کې د یو بل مرستې ته دنګلې دي او ځلاندې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړې دي. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي همدارنګه په نیوکې فلسطین کې روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل نن سبا سیونیستي رژیم د امریکا او د لویدیځي هیوادونو د هر اړخیزو ملاتړونو سره سره بیا هم په غزه کې خپلو هیڅ یوې موخې ته نه دی رسیدلی او دا خوده نه کوي چې امریکا نور په سیمه کې د خپلو سیاستونو د عملي کولو وړتیا نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د دوحې په کانفرنس کې وویل له بده مرغه د امنیت شورا په غزه کې د انساني اوربند ټینګولو لپاره د پریکړې لیک په صادرولو کې بې وسه شوې ده. ایرنا خبري ایجنس راپور ورکړ د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش د دوحې په کانفرنس کې د غزې په وړاندې د امنیت شورا په کړچار نیوکه وکړه او د غرازي وویل د امنیت شورا د جیو ستراتیژیک اختلافاتو په خاطر فلج شوې ده او هم دغه موضوع له اوکراین څخه نیولې بیا تر لویدیځي آسیا پورې د بحرانونو د هواریدو مخه نیولې ده. هغه د دې خبرې په کولو سره چې په غزې کې عامو خلکو هیڅ ډول خیال نه ساتل کیږي او د قربانیانو شمیر مخینه نه لري. وویل د غزې په باب د امنیت شورا کړچار د دې شورا اعتبار لمن زوړي او وجه یې ور خراب کړی ده. د ملګرو ملتو سرمنشي په غزې کې په عام خلکو باندې د سیونست رژیم د بریدونو دوام ته په اشاره سره وویل زه نه تسلیمیږم او په غزې کې د اوربند او انساني ناورین له دوام سره د مخنیوي لپاره خپل هلو ځلو ته هم هغه راز دوام ورکوم. له تیرو دوو میاشتو راهیسې په غزې باندې د اسرائیلو د وحشي رژیم د بریدونو په دوام سره تر دې دمه 1,800 فلسطینیان شهیدان شوي دي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي او 10,000 نور هم ټپیان شوي دي. اسلامي ایران په افغانستان کې د روغتیایي چارو په برخه کې مرستې نور هم زیاتوي. تسنیم خبري ایجنس راپور ورکړ په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت مرستیال په کابل کې د افغانستان د روغتیایي چارو له وزیر سره په کتنه کې په دغه هیواد کې د درملنې د خدماتو د ساویې د لوړتیا په باب د نظر تبادله وکړه. په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوی د افغانستان د طالبانو د حکومت د روغتیایي چارو له وزیر قلندر عباد سره په کتنه کې په افغانستان کې د درملنې د خدماتو د ساویې د لوړتیا په باب د نظر تبادله وکړه او وی ویل چې په دغه هیواد کې به روغتیایي چارو په باب ملګرتیا نور هم زیاته شي. په کابل کې د ایران د سفارت په ټولنی چینل کې هم په رسمي پاڼه کې ویل شوی دی د دواړو هیوادونو د ګډو ملګرتیاو او درملنې د خدماتو د ساویې د لوړولو په باب خبرې اترې شوې دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د روغتیایي چارو وزیر قلندر عباد هم له دغې مخکې کتنې کې هم د ایران د سفارت له مرستیال سره په کتنه کې غوښتي وو څو ایران د درملنې او روغتیایي خدماتو په ډګر کې له دغه جنګ ځپلي هیواد سره مرسته او ملګرتیا نوره هم زیاته کړي. د ایران د تیلو او ګیسو محصولاتو د صادرونکو د اتحادیې مشر وویل د افغانستان پوله د تیلو د معیار د سنجونې معیار نه دی او په دغو سرحدونو کې هیڅ معیاري میکانیزم نشته. فارس خبری اژانس د افغانستان سایټ د خبریال په وینا د ایران د تیلو ګیسو تصفی او د پیټروکیمیکل محصولاتو د صادرونکو اتحادیې مشر احمد معروف خانی په یو خبری غونډه کې وویل له افغانستان هر وخت خبرونه خبریږي چې د ایران د پیټرولو صادر شوي ټینکرونه بیرته ستانه شوي دي. دا خبر د ایران په وړاندې د غلطو معلوماتو او ناسمو فضا جوړونو نتیجه ده. ښاغلی معروف خانی دغه راز وویل د افغانستان په پولو کې داسې میکانیزمونه نصب شوي دي چې له هیڅ کوم مشخص معیار او سټنډرډ سره سمون نه خوري او د خپلو تعبیرونو او تعریفونو پر اساس ځینې بار وړونکي توکي بیرته ګرځوي او که څوک په پولو کې اضافي پیسې ورکړي نو ورسره تعامل کوي او د تیرېدو اجازت ورکوي. د افغانستان د طالبانو د پخوانی مرکچی پلاوی دوه غړو د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان د طالبانو د واکمنې ډلې د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د خبرو اترو لپاره په پاکستاني پاسپورټ قطر ته سفر کړی دی. له دې مخکې پاکستاني خبریال عمر چیما ادا کړې وه چې حقانی له امریکایانو سره د خبرو اترو لپاره د پاکستاني پاسپورټ په کارولو سره قطر ته تللی دی. د افغانستان په ننګرهار کې د کومره غلو یو ډله نیول شوې ده. زموږ خبریال راپور راکړ د افغانستان د په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د غلو داسې یو ډله یې نیولې چې عمرونه یې له 100 تر 1300 کلونو پورې دي. د چارواکو په وینا نیول شویو غلو به د جلال آباد ښار کې له ګڼې ګڼې په ډکې سیمې کې له خلکو غلا کولې. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلی راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د غلو داسې وډلې نیولې چې عمرونه له 1300 کالو کم دي. د چارواکو پر وینا نیول شوی غلو به د جلال آباد ښار له ګڼې ګڼې په ډکه سیمه کې له خلکو غلاوې کولې. ننګرهار امنیه قومندانې وین حافظ عبدالبصیر زابلی وایي د دوی اړوند دومړی امنیتي حوزې موظفینو په جلال آباد ښار کې د غلو داسې 10 کسیزه ډله نیولې چې د ټولو عمرونه له 1300 کالو کم دي. نوموړی وایي چې نیول شوی غلو به د جلال آباد ښار په تر ټولو له ګڼې ګڼې ډکې سیمې کې له خلکو غلاوې کولې.
د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د لومړي امنیتي حوزې منصوبینو د یادې حوزې په مربوطات کې هغه 10 تنه ماشومان نیولې دي چې ټول ماشومان یوه ډله وه. د ښار په بېلابېلو برخو کې به غلاوې کولې چې د لومړي امنیتي حوزې منصوبینو یا د غلو پر خپل جرم اعتراف هم کړی دي. چې وروسته به د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت ته وسپارل شي.
د ننګرهار امنیه قمندانۍ ویان وایي نیول شوي کسان چې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دا مهال د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې په مدیریت کې تر پښتنو ګرویګنو لاندې دي او زر به یې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. نیول شوي غلو هم چې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی وایي ډیری وختونه به یې له هغه مېرمنو غلاوې کولې چې له کوره به د سودا اخیستلو لپاره له پیسو سره بازار ته راغلي وي. دغلا پیښ او دغلو نیول کومه نوې خبره نه ده، خو د داسې غلو د یوې ډلې نیول کېدل چې په کم عمر کې غلا کولو ته مخه کړې ده له ډېرو سره د خلکو د ژوند او اولادونو د روزنې په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د افغانستان د طالبانو د حکومت د معدنونو انرژي وزیر د ترکیې له اقتصادي فعالانو یوې ډلې سره په کتنې کې د افغانستان د معدنونو د ایستنو په برخه کې د بهرنیو هیوادونو د پانګونې غوښتنه وکړه. صدای افغان خبری اجانس راپور ورکړ د طالبانو د حکومت د معدنونو او انرژي وزیر شهاب الدین دلاور په کابل کې د ترکیې د اقتصادي فعالانو له یوې پلاوي سره په کتنې کې وویل چې افغانستان کې د پانګونې فرصت له بل هر وخت نه ډیر برابر شوی دی او بهرني هیوادونه چې د دغه هیواد معدنونو په استخراج کې پانګونه کولی شي. په دغه کتنې کې د ترکیې څو سوداګرو او اقتصادي فعالانو هم په خپلو ویناوو کې د افغانستان د معدنونو په برخه کې پانګونې ته خپل دلچسپي وښودله. او د طالبانو د حکومت د خونې وزارت هم په افغانستان کې د زده کړې د کیفیت د ټیټوالي او له ښوونځیو څخه د خزینه ښوونکو د ایستل کېدو په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارونکو راپور رد کړ. د افغانستان د طالبانو د ښوونې وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارونکو د رپورټ پر ردولو سره ویلي دي نه یوازې هیڅ کومه خزینه معلمه ایستل شوې نه ده، بلکې همدا اوس په هیواد کې د زنانه ښوونکو شمیر 95,000 ته رسیدلې ده. داود دې محال خبرونه. سیاسی تبصره دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی زمتونو اوریدونکو څنګه خپل سیاسي تبصره دراورو چې د امریکا لخوا د فلسطین په غزه کې د اوربند د پریکړه لیک د ویټو کېدو باندې د نړیوالو خبرګونونو په اړه ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند پریکړه لیک په ویټو کولو کې د امریکا غیر انساني او جنایتکار اقدام له نړیوالې غندنې سره مخامخ شوی دی. د ملایشیا لومړی وزیر انور ابراهیم د امریکا هغه کړنه په کلک غندلې چې لا هم په غزه کې د ماشومانو د بیرحمانه وژنې دفاع کوي او ورڅخه خواشینی څرګنده کړې ده. هغه ټینګار کړی دی ټولې نړۍ د اسرائیلو اقدامات غندلې او د هغوی په وړاندې اعتراضونه کوي او زه اوس هم د امریکا له چلند څخه چې د بشري حقوقو په وړاندې بې تفاوته ده احتجاج کوم او خپیم. ملایشیا هغه مهم هیواد دی چې تل یې د فلسطین د خلکو او د هغوی د هدفونو او ارمانونو ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک چې د عربي او اسلامي هیوادونو لخوا وړاندې شوی و په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه وکړه، خو د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو لخوا ویټو شو. دا پریکړه لیک چې د متحده عربي اماراتو لخوا برابر شوی او له سلو څخه د زیاتو هیوادونو لخوا ملاتړ شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 غړو څخه د 14 ملاتړ یې ترلاسه کړی، خو امریکا د سیونیسټي جنایتونو په ملاتړ دغه پریکړه لیک ویټو کړ، څو پر غزې د سلو بریدونه هم هغه راز دوام ومومي. له همدې امله انور ابراهیم د امریکا د دغه اقدام په غبرګون کې وویل، زه د ملایشیا د حکومت په نمایندګۍ غواړم چې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په غزې کې له اوربند سره د مخالفت په خاطر دی د امریکا پریکړه په کلکه وغندل شي او اعتراض پرې وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان حکومت یوې اعلامیې په خبرولو سره اعلان کړی دی چې په ژوره توګه خواشینه دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا د ویټو له امله په غزې کې یو ځل بیا د اوربند غوښتنه نه ده کړې او دغه عمل غندي. همداشان د پاکستان مذهبي ګوندونو د فلسطیني ولس په ملاتړ کې غونډې کړي او په امنیت شورا کې د اوربند پریکړه لیک د امریکا د ویټو کولو هم غندنه کړې ده. د سیاسي چارو یو کارپو مرتضی حیدر وایي، په غزه کې د سیونستانو د جنایتونو په دوام کې د امریکا ملاتړ کومه نوي خبره نه ده او په حقیقت کې په تیرو اوو لسیزو کې سیونستانو د امریکا په ملاتړ خپلو جنایتونو ته دوام ورکړی دی او هغه څه چې په اوسنیو شرایطو کې مهم دي چې امریکا د نړیوالو په وړاندې درېدلې ده، کوم چې په غزه کې د اسرائیلو د جنایتونو د ختمېدو غوښتونکي دي. په غزې د سیونستانو د حملو په نتیجه کې چې لا هم دوام لري او تر اوسه څه د پاسه 10,000 کسان پکې شهیدان شوي دي او دغه حمله د امریکا په بشپړ ملاتړ سره دوام لري. له همدې امله د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا د اوربند د پریکړه لیک په ویټو کولو باندې سخت نیوکه کړې او ویلي دي چې دغه شورا د اسرائیلو په لویتو پیل کړی دی. په عین حال کې د فلسطین کورواک تشکیلاتو هم امریکا په غزه کې د سیونستانو په جنایتونو کې شریک ګڼي. په افغانستان کې د طالبانو ډلې هم د غزه د بے دفاع خلکو په وجلو کې لا وحشي سیونستانو د امریکا د ملاتړ دوام غندنه کړي. د امریکا ولسمشر جوزف بایدن چې د الاقصا د طوفان له عملیاتو وروسته نیوکې فلسطین ته سفر کړی، څرګنده کړی ده د دغه نیواګر او غاصب رژیم بشپړ ملاتړ ته تیار دي او د هر ډول وسلو مهماتو په استولو او د جګړې د قومندې په غاړه اخیستلو سره یې خود لیده چې په میدان کې د اسرائیلو په څنګ کې دی او له سیاسي لحاظه یې څو ځله د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړی دی، څو سیونست رژیم ته د حتی د ډیرو کوچنیو بریالیتوبونو د ترلاسه کولو لپاره ضروري فرصت برابر کړي، خو دغه جنایتکار او وحشي رژیم په هیڅ وجه په غزه کې بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی. په امنیت شورا کې د امریکا ویټو د نړۍ عام افکارو ته یو ډول سپکاوی دی چې په پریکنده توګه په غزه کې د اوربند ټینګېدا او د سیونستانو د جنایتونو د بندېدو غوښتونکي دي. د غزې د خلکو د مضبوطې ارادې په وړاندې د بریالیتوب نه ترلاسه کولو په لړ کې د واسي سیونستانو لپاره د فرصت برابرولو په موخې سره د امریکا کوششونه نه دي توانېدلي چې دغه رژیم مرسته وکړي او لا په دې وجه امریکا ځان په ډاګه د سیونستانو په جنایتونو کې شریک کړی دی. د هندوستان خارجه وزیر چې هیواد یې په غزې کې د سیونستانو د جنایتونو په وړاندې معنیداره چوپتیا غوره کړې ده، د فلسطین د کورواک تشکیلاتو د حکومت له لومړي وزیر سره په خبرو کې د فلسطین له خلکو ملاتړ کړی او د نوې ډیلي دغه دریز له پراخو تورونو د ځان ژغورلو لپاره د نوې ډیلي یو هڅه ګڼل کیږي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نو ول عالم ته سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سرعت سره دا ویلو چې موږ کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درنورتون کو سلامونه، وخت مو په خیر. زه تولا خو غنیم او تاسو هندار خبرونه اورئ.
وروسته له هغه چې له اوګدزن وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین متحده عرب امارات ته ولاړل، له هغه وروسته سعودي عربستان ته هم سفر وکړ. د دغه دواړو سفرونو موخه د دواړو خيزو اړیکو پیوړی کول، د غزې د جنگ په ګډون نړیوال مسایل بحث کول وو. دغه سفرونو سره جوخ د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم روسیې ته سفر درلود، او پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړخیزو کتنې او خبرې اترې وکړې. د دغه لوړ رتبه پلاوي کتنه او د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو مسایلو د پیاوړي کولو تر څنګ د غزې د جنگ او نړیوال مسایلو په اړه بحث د ایران د ولسمشر د دغه سفر یو له مهمو اجنډا څخه و. بلخوا د روسیې ولسمشر د کورونایي بحران له پیلېدو وروسته په لومړي ځله د لویدیځې آسیا هیوادونو ته سفرونه پیل کړل. د فارس خلیج د حوزې اړوند سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د روسیې د ولسمشر سفر د دې خودنه کوي چې حتی د متحده ایالاتو سیمه ییز متحدانو هم د واشنگټن غوښتنو ته کوم پروا نه ورکوي. بلخوا د هیګ نړیوالې محکمې لخوا د پوتین د نړیوالې نیونې د حکم د صادرېدو وروسته د هغه سفرونه هم د دغه محکمې ارزښت لپاره د لویدیځو له هڅو سره سره خونسا کړه او خپل سفرونه جاري ساتلي دي. په متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان کې د پوتین بي مخيني هرکلای هم د دې ثبوت لري چې د دې پر ځای چې امریکا او متحدین پوتین منځوي کړي، هغه نور هم په ډیپلوماټیک لحاظ پیوړی شوی دی. اماراتو او عربستان ته د ولادیمیر پوتین د سفر په باب یو بل مهم موضوع د غزې جنگ او د فلسطین د بدلونونو په اړه د دغه هیوادونو له مشرانو سره ارزونې او مشورې وي. په داسې حال کې چې امریکا په غزه کې د اوربن په اړه منفي رایه ورکړه، هم مهاله د روسیې ولسمشر له لوري په ځلونو دغه جګړې پر ضد څرګندونې شوې دي. ولادیمیر پوتین د غزې د جنگ له پیلېدو د وخت راهیسې په کراتو په اسرائیل نیوکی کړي او په غزه کې د انساني غمیزې محکومه کړي ده، او د یو خپلواک فلسطین هیواد د جوړېدو غوښتنه هم کړي ده. موږ هم د تهران رادیو د هنداري خبرونه د پوتین وروستیو سفرونو په نړیواله کچه تاثیرات ځانګړي کړي ده. په بس کې را سره د سیمې د مسایلو کارپو هغلی ډاکټر علي واحدي او د پوهنتون استاد هغلی اسمت الله ابراهیمی میلمانه دي. هیله ده چې بس را سره تر پای ووري. خو د مهال یو لنډه د بلرو د تهران رادیو درنورتونکو او د هنداري د خبرونې خوګومینوالو، یو ځل بیا هم خرغلاسه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو سفرونو په نړیواله کچه تاثیرات ته مخ خبرونه ځانګړي کړي. خبرونې کې را سره د سیمې د مسایلو کارپو هاغلی ډاکټر علي واحدي او د پوهنتون استاد هاغلی اسمت الله ابراهیمی میلمانه دي. بس له هاغلی ډاکټر علي واحدي صاحب څخه پیل کوو. مننه هاغلی ډاکټر چې وخت مو راکړ. تاسو د روسیې ولسمشر روسي سفرونه منځني ختیځ او د غراز د ایران ولسمشر سفر روسي ته څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو دغه شته سویل د جمهوریت اسلامي ایران ولسمشر شاغلی رئیسی سفر روسي ته او د روسي د ولسمشر شاغلی پوتین سره خبري اتري، او پس لغه د روسي ولسمشر شاغلی پوتین سفر عربستان سعودي او امارات د دې شوډنه کې چې یو داسې لار غوړه سي چې د سیونیستي رژیم د هغه وحشیانه دریز او ظالمانه دریز چې هغه د غزې د مسلمان خلوص د وژلو په اړه په ځانګړې توګه د کوچنیانو او د ښځو د په وژلو کې خورا یوه نه ظالمانه دریز غوره کړی دی، نو دا د روسیې ولسمشر پوتین توصیه به عربستان سعودي او امارات او کام ته بداوي چې هغوی چې په عربي وادونو کې او په سیمې کې د یو ځایګر واک څخه برخمن دي، د خپل هغه واک په استفادې سره سینستی رژیم ته ګواښ وکړي چې د دغه ظالمانه او وحشیانه کلچر چې هغه د غزې د مظلوم او د مسلمانو خلقو د وصولو مسله ده د هغه څخه مخنیوي وکړي او غربان ته غارق شي.
ډیره ډیره مننه ښاغلی ډاکټر علي واحدي چې زموږ پوښتنه مو ځواب کړه. د پوهنتون استاد ښاغلی عصمت الله ابراهیمي له تاسو هم نړۍ مننه چې وخت مو راکړ. په وروستیو کې د ایران د ولسمشر سفر روسیې ته دوی سفر وکړ. دغه راز د روسیې ولسمشر سفرونه متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته ستاسو په نظر له ځان سره څه پیغام لري؟
په دې سفر کې موږ د مختلفو موضوعاتو په اجنډا کې د مختلف موضوعاتو شاهدانو چې تر ډیره پورې سره ګډ او مشترک اهداف وو، ځکه چې روسیا او ایران د ډیر وخت راهیسې پوره هڅه کوي چې په غزه کې د اور بند شي، او همدارنګه سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هم بار بار خپل غږ پورته کړی و او په غزه کې د اور بند غوښتنه کوله. ولې په آخر کې د امریکا لخوا نه په امنیت شورا کې د اوربن مخالفت کېدل دا ممکن ډېرې منفي پایلې له ځان سره ولري، او داسې ظاهرا ښکاري چې د خپل ځان ډېر نږدې متحدین یې هم خفه کړي. نو د داسې یو فرصت نه په استفادې د روسیې د ولسمشر سفر ډېر اړین بلل کېده، او هلته یې د لومړۍ درجه او د تود هرکلی اشاره هم همدا وه چې دوی غواړي چې په خپل منځو کې سره نږدې اړیکې ولري، او دا تود او ګرم هرکلی د دې معنا هم لري چې ولسمشر پوتین د نړیوال جنایي محکمې د نیولو د
ډیره ډیره مننه ښاغلی ابراهیمي صاحب د پوهنتون استاد. ښاغلی ډاکټر علي واحدي، یو ځل بیا تاسو ته راځو. سعودي عربستان چې امریکا ته نږدې متحد ګڼل کېږي، د ولسمشر پوتین سفر یو اجنډا د غزې مسله وه، په داسې حال کې چې امریکا په غزه کې د اوربن مخالفت کړی، ستاسو په نظر د غزې په تړاو د سعودي او روسیې د خبرو اترو د پایلو تاثیرات به څه وي؟
دا چې عربستان سعودي د امریکا متحد ګڼل کېږي او په دغه شرایط کې د روسیې ولسمشر ښاغلی پوتین عربستان ته سفر او د بن سلمان سره خبرې اترې غم د غزې په اړه، دا د امریکا د پاره یو ګواښ وي، ځکه چې عربستان سعودي او امارات په سیمه ییزه توګه او په عربي وادونو کې د یو خاص واکمن څخه برخمن دي. نو په دغه اړه چې پوتین په دغه اوسنی شرایط کې نظر دا دی چې باید په غزه کې اوربن ټینګ سي او د سیونیستي رژیم د هغه وحشیانه دریز او کلچر چې هغه د غزې د مظلومو خلکو وژل، په ځانګړې توګه د کوچنیانو او د ښځو او په وژلو کې خورا پراخه دریځ غوره کړی دی، د هغه څخه مخنیوي وسي. او په وړاندې کې موږ ګورو بیا امریکا د دغه غوربند مخالفت کوي، نو په دغه شرایط چې عربستان سعودي او امارات د پوتین د دغه دریځ څخه ملاتړ وکړي، دا دا یو مثبته پلایله په دې به وي چې امریکا په دې به اړ سي چې رژیم سونیستي ته دا دریځ غوره کړي چې اوربن قبول کړي.
کور مودان ښاغلی ډاکټر علي واحدي صاحب. ښاغلی ابراهیم صاحب، تاسو د غزې په تړاو د سعودي او روسي خبرو ته په کوم نظر ګورئ؟ سعودي د امریکا نږدې ملګری دی، او امریکا بیا د غزې اوربند سره مخالفت او همدغه راز د سوهنست رژیم له اصلي حمایه کوونکو څخه بدل کیږي.
په دې سفر کې موږ د مختلفو موضوعاتو په اجنډا کې د مختلفو موضوعاتو شاهدانو چې تر ډیره پورې سره ګډ او مشترک اهداف وو، ځکه چې روسیا او ایران د ډیر وخت راهیسې پوره هڅه کوي چې په غزه کې د اور بند شي، او همدارنګه سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هم بار بار خپل غږ پورته کړی و او په غزه کې د اوربان غوښتنه کوله، ولی په آخر کې د امریکا لخوا نه په امنیت شورا کې د اوربان مخالفت کېدل، دا ممکن ډېرې منفي پایلې له ځان سره ولري او داسې ظاهرا ښکاري چې د خپل ځان ډېر نږدې متحدین یې هم خفه کړي. نو د داسې یو فرصت نه په استفادې د روسیې د ولسمشر سفر ډېر اړین بلل کېده او هلته یې د لومړۍ درجه او د تود هرکلی اشاره هم همدا وه چې دوی غواړي چې په خپل منځو کې سره نږدې اړیکې ولري او دا تود او ګرم هرکلی د دې معنا هم لري چې ولسمشر پوتین د نړیوال جنایي محکمې د نیولو د
کورمودان هغلی عصمت الله ابراهیمی د پوهنتون استاد. درنو سانو یو لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنو دوستانو او د هندره د خبرونې خوږ مینوال، یو ځل بیا هم خراغ لاست روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو سفرونو او په نړیواله کچه تاثیرات ته مخ خبرونه ځانګړې کړې. خبرونه کې راسره د سیمې د مسایلو کارپو هغلی ډاکټر علي واحدي او د پوهنتون استاد هغلی عصمت الله ابراهیمی میلمانه دي. بس له ډاکټر صاحب څخه بیا پیل کوو. ډاکټر صاحب، د هیک د نړیوالې محکمې له لوري د پوتین د نیولو امر سره سره د هغه سفرونه د امریکا د متحدینو سره د پوتین ملګرتیا پالل او هلته تود هرکلی د څه په معنی ګڼئ تاسو؟
دا چې د یک د نړیوال محکمې لخوا د روسیې د ولسمشر د پوتین د نیولو امر شوی دی، نو پوتین سربیره په دغه مسله د امریکا د دوو نږدې متحدینو عربي وادونو ته لکه عربستان، سعودي او امارات سفر دا د دې شودنه کوي او د دې بیانونکي دي چې د روسي زایګا او واک په سیمه ایزه او نړیواله توګه له امریکا نه زیات شوی دي، ځکه چې په دغه وروستیو مسلو کې په ځانګړې توګه د غزې په مسلې کې د امریکا هغه وحشیانه او ظالمانه دریس او مایت ونری ته ښکاره سوه، ځکه چې د سیونیستي رژیم لخوا د غزې د مظلومو خلکو د وژلو په ځانګړې توګه د ښځو او کوچنیانو په خورا پراخه وژلو کې د امریکا په ملاتړ تر سره کیږي، ځکه چې دا دریم ځل دی چې د ملل متحد په شورای امنیت کې د اوربان غوښتنه سوی دي او چې د امریکا لخوا ویتو کیږي، او سربیره پر دې چې د امریکا سیونیستي رژیم ته وسلې استوي او په خورا پراخه توګه د هغه ملاتړ کوي، نو دغه مسله سبب شوی دی چې د امریکا زایګا په نړۍ کې حتی په خپلو متحدینو کې زایګای دی، حتی ورسیږي چې امریکا خپل هغه اعتبار له لاسه ورکړی دی.
ډیره ډیره مننه هغلی ډاکټر علي واحدي له وخت را کول. مو هغلی ابراهیمی صاحب، په داسې حال کې چې د هیګ نړیوالې محکمې له لوري د پوتین د نیولو امر شوی، هممهاله د امریکا دوه نږدې متحدینو سعودي عربستان ته د پوتین سفرونه او په یادو دواړو هیوادونو کې د هغه تود هرکلی په څه معنی ګوري؟ د په داسې حال کې چې د روسیې تاثیرات تر امریکا زیات شوي دي او آن متحدینو هیوادونو هم د امریکا پروا حالات کم نظر گوره.
پا متحده عربی اماراتو که و پا سعودی عربستان که دا ولسمشر پوتین دا سی گرم هرکلی دا مانا هم لرلشی چی دا روسی ولسمشر اوس هم یو قوی موقف لری او یو نریوال تاثیر سخه برخورداره ده، او با دیو آخیرو که مگ د ډیر داس مسائل شاهدان وو چې روسیا دې ته اړ شو تر څو په نړیواله سطحه باندې ډیل ملګري پیدا کړي ځان سره. په دې کې به دوی د ډیرو اسلامي هیوادونو ته هم لاس ورکړه او افریقایي هیوادونو سره یې ډیرې ناستې وکړي، دوی سره یې په اړیکو باندې ډیر بحث وکړه. موږ د بریکس د سازمان د ایجاد هم شاهدان یو چې دوی هم وخت وخت سره راټولیږي او ناستې کوي. نو دا وضعیت د نړۍ داسې ښکاري چې په بدلېدو یې او هر اړخ کوشش کوي چې وکولی شي ډېر متحدین د ځان سره پیدا کړي.
کور مودان د پوهنتون استاد ښاغلی عصمت الله ابراهیمی چې زموږه پوښتنې موضوع کړي. د تهران رادیو درنو اوریدونکو له تاسو ټولو اوریدونکو څخه په مننه یم. درز ل خپل دواړو میلمنو هاغلی ډاکټر علي وحیدی او د پوهنتون استاد هاغلی عصمت الله ابراهیمی څخه نړۍ مننه کوم. تر بیا چې تاسو درنو په خدمت کې حاضرې ګو تاسو په پاک هاسپټل رب سپارو. الله عمل
روت سپانو تا کتنه
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماو
لنننی مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په پیل کې درته د تهران او ورپسې هم که وښونو ځینې بهرني ورځپاڼې به هم در سره شریکه کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، دا هم د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې جمهوري اسلامي ورځپاڼه ده چې په انټرنیټي سایټ کې په خپل تندي د اسلامي انقلاب در بخاد لارښود حضرت امام خمیني یو په زړه پورې قول راخسته دی چې فرمایي: ټولو ته د محرومو پرګنو د هوساینې او خیر ښېګڼې لپاره د کوشش وصیت کوم چې د تاسو د دنیا او آخرت خیر د ټولنې د محرومو خلکو په حالاتو د غور او فکر کولو کې دی چې په تېرو وختونو کې کړیدلی دي، او څومره ښه خبره ده لا محرومو او بې وزله خلکو سره ټول مرستې ته ودانګي او د هغوی ضرورتونه پوره کړي چې خدای پاک دغه شان کارونه ډېر خوښوي. جمهور اسلامي ورځپاڼې بیا په دغې ویبپاڼې کې لیکلي دي: د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستی سردار محمد باقیری په یو لړ څرګندونو کې وویل په فلسطین کې د دغه ټاټوبي د درستو اوسیدونکو په ګډون سره لا ټول پښتنې تر سره کولو پرته بله هیڅ حل لاره نشته. ورځپاڼه بیا په دوام کې لیکي: د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره په ټلیفوني تماس کې وویل د فلسطین د اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس لخوا د اوربند د لغوه کولو په باب د اسرایلي رژیم چټي ادعا یوه ملنډه او تش دروغ دی. د سکاټلند لومړی وزیر وویل د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د غزې د جنگ د اوربند په باب پریکړه لیک ته د انګلستان د سپینې رای ورکول د درک وړ نه دي او هیڅ توضیح نه لري. آکسفام مرستندوی ادارې هم د امریکا لخوا د اوربند د پریکړه لیک ویټو کول د دغه هیواد اعتماد پر تابوت د یو بل میخو باله. همداراز یونیسف ادارې هم په یو اعلامیه کې ویلي دي په غزې کې فوري اوربند د غزې د ماشومانو د وژلو د پای یوازنۍ لاره ده. د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت ویندوی زبی الله مجاهد په زغرده ویلی دی هیڅ کله په یو ټول شموله حکومت پسې نه یو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بیا کاندیدات ځان تیاروي.
دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې داسې لیکي، د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په یو لړ څرګندونو کې وویل په جامع نړیوالې اټومي موافقې کې د ملګرو ملتو پریکړه لیک څنډې ته کړای شوی او د هغو په ځای یو لوی پیچلی متن راوړل شوی دی. هر څومره چې پر مخ ځو جامع نړیواله اټومي موافقه بې خاصیته او بې ارزښته کیږي. ورسپانه په دوام کې بیا لیکي چې د بشري حقوقو ادارې په یوې اعلامیه کې وویل امریکا د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د غزې د اوربند په باب د پریکړه لیک یو ځل بیا په ویټو کولو سره اصلا د غزې د اوسیدونکو د قتل عام دو ماته رای ورکړه او باید د ټول ومني چې امریکا د اسرایلو په جنایتونو کې بشپړه شریکه ده. د امریکا جنگ وزارت پینټاګون په یوې خبرتیا کې ویلي دي چې په سوریه او عراق کې د دغه هیواد د پوځ د مرکزونو پر ضد حملې چې په تیرو څو ونیو کې چې د غزې د خلکو څخه په ملاتړ کې د مقاومت په وسیله ترسره کیږي په اوسره توګه زیات شوي دي. د اسرایلو د اپارټاید رژیم د ټلویزیوني چینل یو کارپو آلون بن داوید وویل د اکتوبر 8 نیټې د اسرایلو په تاریخ کې یو لوی مات او ذلت ثبت کړ.
دوستانو دا هم دا تهران چاپ رسالت پرسپانه دا چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی دي، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل په هنتون د حکومت د فکر کوټه ده. پرسپانه په دوام کې لیکلی دي د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باخر کالیبا په یو لړ څرګندونو کې وویل له عربو هیوادونو پراختیا سره د امریکا د مرستو تصور یو باطل خیال دی. رویټرز خبری اجانس په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي په کینیډا کې انفلیشن کډوالی اپوټا کړی او له دغه هیواده بیرته د نورو هیوادونو په لور په ګرځېدا دي. د عراق د مقاومتي چولیز مبارزانو یو ځل بیا په دغه هیواد او سوریه کې د امریکایي فوجیانو پر مرکزونو توغندوی او ډرونز بریدونه کړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان سردار عبدالرحیم موسوی وویل په مجید توغندیو سنبال کرار ډرونز الوتکې د پوځ د هوایي ځواک د مخنیونکي پوځي توان د لوړتیا سبب کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنانی په یو لړ څرګندونو کې وویل امریکا یو ځل بیا ثابته کړه چې د غزې په عامې وجلې کې یوه اصلي لوبغاړې ده. د یمن د پوځ ویندوی جنرال یحیی سری روښانه کړې ده د صهیونیست رژیم په لور خوځېدونکي کښتیو ته د تېرېدا هیڅ اجازات نه ورکوي.
عزیزانو که ستاسو خوښه وي اوس هم راګرځو د ځینو هغو بهرنیو خپرونو په لور چې د افغانستان په اړه یې لیکنې کړي دي. البته موږ له انټرنیټه رااخیستی او له تاسو سره یې هم شریکوو، خو باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپانو خپل دریځونه دي. ډیپلومات خپرونې افغانستان کې د بشري حقونو پر موضوع د پخوانی افغان ډیپلومات نظیفه حق پال لیکنه خپاره کړی چې سرلیک یې دی د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په سر کې پر بشري حقونو تمرکز پکار دی. د لیکنې لیکواله وایي په داسې حال کې چې د ډیسمبر په 10 نیټه یعنی نن د نړۍ کابو 193 هیوادونه د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې 15 کلیزه لمانځي، افغانان به د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقونو روانو سرغړونو سره لاس و ګریبان وي. د لیکنې په وینا طالبانو په یوه بڼه د ټولو افغانانو له بشري حقونو سرغړونې کړي، خو افغان نجونې او ښځې بیا له سیستماتیک او پراخ توپیر سره مخامخ دي. لیکوال په دې لیکنه کې وړاندې ویلي چې په 2021 میلادي کال کې واک ته له رسیدو وروسته طالبانو تر اتیا و زیات داسې فرمانونه ورکړي چې د جنسیت پر بنسټ ځورونې زیاتوي او جنسیتي اپارټاید رامنځته کوي. لیکنه کې د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې ته د افغانستان د دولت د ژمنتیا اوږدې مخینې ته په اشاره سره وایي چې دا چې اوس افغانستان د مځکې پر سر لومړنی هیواد دی چې نیمایي وګړي ښځې پکې یوازې د جنسیت پر بنسټ له زده کړو راګرځول شوي دي.
دوستانو دا هم ټایمز آف عمان ورځپاڼه ده. له عمان خبرېدونکي ټایمز آف عمان ورځپاڼې بیا د هغو افغان نجونو غوښتنې راخستې چې له شپږم ټولګیو فارغېږي. په دې راپور کې د یو شمېر افغان کوچنیو نجونو سره خبرې شوې چې د طالبانو د له حکومته یې غوښتي د دوی د له شپږم ټولګي څخه تر فراغت وروسته ښوونځي ته له تلو نه منع کوي او اجازه دې ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په راپور کې په کابل کې له شپږم ټولګي څخه د یوې تازه فارغې شوې زده کوونکي چې نوم یې زهرا یاد شوی له خولې ویل شوي دي خپلو ټولګیوالو او ښوونکو سره یې خدای پاماني وکړه. دا ډېره سخته ده چې نور به زه خپلې ټولګیوالې نه ګورم. راپور د دې زده کوونکي له خولې زیاتوي ما شپږ کلونه په دې ښوونځي کې ډېر په خوښۍ سره تیر کړل. زه غواړم زده کړې ته دوام ورکړم نه دا چې د کور په یوه کونج کې کینم.
ډیر زمان اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د دغې برخې وخت هم همدومره و. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سر لوړی اوسئ. Thank you.